پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
لومړی د مشال خبرونو سرټکی. سرتاجرید وایي جنرال لاهیر شریف به د روانې میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه کابل ته ځي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې بېګنا خلک وژل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاجرید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهیر شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر اکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل ورخیز کمیٹی غنڈا وشی چی پدی رستے کی رمستہ شویدہ سوید دے جائزہ وقت لی چی سوری خبر چیرتا بکم مشرائی تو اکمہ طریقہ وشی.
جنرال لاهیر شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو ایجنسۍ د امبار په خاري دره سیمه کې پرون مازدیګر په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پر لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه کسان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوس خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به د اسمبلی په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوی وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایه اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوي وو عبدالمالک بلوس په نیم کاله او نور دو نیم کاله به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی وي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشټوالي له امله د 1400 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېر ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلي بړیسی وویل
تاسو دې چې موږ تقریبا 10 لک کال کوان د وشتر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک کال کوان د سکولانو سره دوام نه دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې په حال سکولان نشته.
د یادې سیمې د مدني ټولنې کارکوونکي مشال لیډیو ته وایي چې د دغو ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. تاسو خبرونه د مشال لیډیو نه اورئ. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنګین کې د ملي اردو د دویمې لیوې قماندان ویلي چې تېره ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم طالبانو تېره ورځ ویلي دي چې سنګین ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر وایي په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوها یا ناپوه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله اوقتا سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې ده. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنګین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوې رد کړي دي. د روسیو لوړپوړي ډیپلومیټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبرې ایجنسی ته ویلي ماسکو او طالبان سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف ایجنسی ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یو کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هليکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګنا خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنځ ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 50 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خواجه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې لدی چې روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. او وروسته خبر دا چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د موادمی یا پخار باندې برید کړی دی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکاپټرو بیرلي بمونه غورځولي دي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې سراج تهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې او یو افغانی په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18 او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه وژلې دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی. دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلي چې دغه صوبې 14,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، له سکولونو بهر دي. دغه خبرې چې دغه کار غټ لاملونه څه دي؟
غربت بسی ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم ستاسو لپاره راوړي. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهم موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي او وایي چې د سرحد نوموړی بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبري وکي. عزیز دا څرګندونه پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې کړې. تفصیل له پیښوره زموږ د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلحکر جنرال اهیل شریف باید رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سلو اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی و او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي و. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز کابل ته د جنرال اهیل شریف د سفر په اړه وویل
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوځ مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې سلوړخیزه کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو د دې جایزه وخت دی چې د سولې خبرې چیرته په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی اهیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال اهیل شریف سفر مهمه بالاوې وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوی هغه مهال سلا شي وو چې د دغو مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کېږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمه ممن د جنسای کې شوې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دی. دا په تیرو درې ورځو کې په ممند جلسه کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اړیږي. بیا هم له پیښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیسه سیرما د مومند جنسی په قبایلي سیمه کې سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې جنسی د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی، د سره سم دوه ماشومان چې دي هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم راښودل کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نیټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
اوریدونکو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویم لیوا کمانډان ویلي چې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د وای برید لامل د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دي. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي چې سنگین ولسوالۍ یې نیولې ده، حکومتي چارواکي د خبره نه مني، وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. تفصیل زموږ د خبريال الیاس دایي په رپورت کې.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لوا کومن جنرال عبدالودود نجربي وای د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نجربي ازادي راډیو ټول د دغه بریدونو وروسته چې تېره ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو ترسره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنګین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او مځکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو 40 مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیری رسیدلی دي او په سنګین کې د تیرو ورځو تراوی بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلی دی. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ وویل. اوس هم حکومتي سرتیری او ملکي ممرین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنګین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسنوی ته ویلي و چې تیره ورځ یې تر 2 بجو وروسته دغه ولسوالۍ نیولې ده. خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو طرفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنګین کې جګړه 2 کاله کېږي چې دوام لري خو په تېره اونۍ کې سخته سوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې 14 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوه کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي خو په خبره چې د نجونو شمیر بیا نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز موساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په سبا کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
تقریبا 14 لکه سکولونو سره باندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ پرایمري لیول کې ډېر الکوان چې دي هغه د سکولانو سره باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومي چې دغه هلک واقع هم سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي بل ښار ته تلل دي سبق یې کنټینیو کړی دي یا آیا هغه سره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړیسی زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي تر څو د وضع برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لور د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پرېښه دي نو د 14 کاله سره له مخه له مخه 8 کاله د 9 کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. دا سبق وکړو چې کم وخت کې دوی خپل ته ځان ترلاسه کړي ورسي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیزا کارکونکي یا سوشل اکټیویسټا سنا دورانی وای چې یا د وضع د دولویو وجوهاتو پر بنسټ خراب ده.
یو خدای تر دې چې موږ سره غربت به شي ډیر زیات دي. غربت ته وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاستولې. ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوشنیان چې دی هغه په کېتو کې هم مور پلار سره اخته دي چې نسبه جسابات فاتلدار سي په مزدوري کې هم اخته دي. دویم خبر دا تر دې چې لید انجن په حواله چې خبر وکم د دې سره دا مسله ده چې موږ به شي ډیر زیات سکولونه نه لرو. اوس په یو کلی سره د سکول ته فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر انجن د پاره موبیلټی ډیر غټ شو دی.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار په خبره لسکولونو بهر په 14 لکه ماشومانو کې هلکوان او انجونه دواړه په زیات شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د ده په وینا نسبتا د انجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سېنات کې د ایوان زینغړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سے ڈیر واقعات سی جی پاکستان کی چی پچا باندھے دا بلاسفیمی توہین مذہب اور توہین رسالت الزام پلے گی نو اگی بے پتہ لگی رستو چی دا دا چا ذاتی دشمنی وا او اگا چکم مظلوم بندہ ہو دا اگا اگا جائیداد باندھے قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش لائی خبرو کی ہو نو منگا داویل تی دا دا بلاسفیمی دا قانون سے کم دے دا دی دیر غلط استعمال کی گی.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دی عالم او مفتی فضلی منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې دل یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفعه پیدا کوم چې یاره دا پکې پانچ کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي ستا څنګه د پکار البته کو دا غیب په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاویږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم کو ټولو ته خیر ملاویږي نو خیر دې کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مسله نه ده خو متفقه
د سینټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې دی داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې مېش مذهبي لګه کی وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړه چلن او زیاتې کیږي او بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازی کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دوی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوس ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمېر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سو او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې. خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
زه داسې فکر کوم چې د اوسنی واکمن مسلم لیگلون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا دوه نیم کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې د سیبر خستا چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
وزیر
اعظم نواز شریف په اول ځل د بشری حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړه کړه چې په ملک کې د بشری حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه یو کمیشن جوړ کړل شي. خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوې ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
گوجرات سانیا ہوتا ہے
وہ گوجرا کی برید وشو پہ سانگھڑ کی برید وشو پہ بہاول پور کی وشو پہ لاہور کے جوزف ٹولا کالو نہیں وسو زول شو دا ہر سا چھا چھا وکڑل ہاگوئی مخونہ نو پٹکڑی بلکہ دا دے ٹولو خلکو نمونہ لا پولیس تا ورکڑل شوی ول نو دا ترہگر نول بلکہ عام خلق ول چی بریدو نہیں وکڑل
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلی غړی محمد طلال چودری وای حالات په ټول ملک کې خراب دي یوازې د مذهبي لژکیو پر ضد بریدونه نه کیږي خو د نموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځي او ترهګرۍ مخه ونیسي دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي په پاکستان کې د مذهبي لژکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نښه سوي دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
د مشال ریډیو د اوریدونکو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر عنوان لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړي دي بلکې د تیرو څو لسیزو راهیسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یاد ساتلی شي د دې کانفرنس تابعه کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي دوی کې د ای پی ایس اټیک دی مونږ مقصد دا و چې مونږ یوازې دا دواړه یاد نه کړو مونږ د مغلو د زمانې نه د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې چې په پاکستان کې که په افغانستان کې یا چې د دهشتګردۍ یا د بد امنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړل شوي دي هغې په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قام د قوم پرستی په خاطر د پښتون قام د پکا په خاطر چې کومې قربانیانې پښتون اور کړې دي دا هغه په یاد کې مردا منزو ولې چې هغه مړ ورونه دي زموږ مقام هم د هغه د سبا مونږ هم د غلار تکړه لیسو نو ټول پښتون ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتون چې دی هغه هر وخت و دې چې ته تیار دي چې خپل شهیدان مو مرکی او د دې د کوم قومي مبارزه د مخ تروانی او دا څوک درولې نشي
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصربېره د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړي دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په مونږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده داسې ورځ ده چې مونږ د هغوی په لاره انشاءالله روان یو انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي قربانی ته د جګړې لار نه فنا کیږي
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ذمہواری جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې د قسمه دستورو تابعا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اودونکو مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمې دولس نیمه بجې کېدونکې دي د مسجد بابر نه د خبرونو لنډیز اورو
Thank you.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د بومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودلي چې پکې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. یا د پیښې په اړه لا هم کومه وسله والې ډلې نه ده منلې. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډاکټر مالک بلوس خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوی وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاحکار سردار رضا بړیسي مشال لري ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پرونو خطو کې په افغانستان په هلمند کې د بهرنو ځواکونو په بمبار کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري د طالبانو دا دعوی غلطي ګڼي چې ګوندې هلمند د طالبانو لاس ته ورغلی. د روس یو لوړ پوړي ډیپلومات وایي د اسلامي دولت یا داعش ته د خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راشي.
لن خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی د احمد الله نور.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېتو ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړی دا. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولی. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملې نور نه اوګدوي او په خشان دي هواره کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کېدې شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولی شوي تنظیمونه مافیا او فرقیز ګروپونه موجود دي، او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوي، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې مونږ د ډیلی ټلیګراف او ګارډین ورسپانو لیکنې راوړي. ډیلی ټلیګراف په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې، او ګارډین ورسپانه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټلیګراف ورسپانه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره هغه په دوه وجو ناکام شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطره ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې مانا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هوا د روسي د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې دغه غونډه تمرکز به پر دفاعي چارو، د انرژي پر برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېد او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسي سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولی سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیاشنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیاردو ډالرو په بیه وسلې راونیسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونی سی
ہر مقام دشپگون دشپیتر دولسو
او ہر سحر شپگونا تر سحر نہو بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
افغانستان لپار د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې نړیوال باید دې ټکی ته ډېر پام وکړي چې افغانستان یو وار بیا یوازې پرې نه ښودل شي. بریوال کاکړ د دې لیکنې لنډي سروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي که چیرې امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کومې چې په 2016 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا 13 لسیزه کې یا په یوه کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر اجنسۍ د سپاه قبیلې مشران وایي چې د حکومت یو شمیر شرطونو منلو ترڅنګ یې د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړی، خو دوی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. د یادې قبیلې دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د ستنولو غم خوري. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر جنسۍ د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته د خپلې قبیلې یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پریدی مشال ریډیو
دو سو چھتیس کسانو لسٹ را کڑے ہو پا آغا کے تقریباً سشپیک پنزوس پورے خلق نوالا شور لکا پا لسٹ کے دام سا خلق دی چھ آغا کے سم مردی پکے نو دا سی خلق اندی پا غوبا نمی سا خبر روانا دو لکا نو کم از کم چھ آغا تے ہو بس یہ خو مونگ دا امیدو چھ دا دوی خبر سا امنی کی دیشی جرمانا ماف کی اسم کم پا دا امید دے چھ لکا کم نتنو چھ جرمانا غستی رو و آئی ڈی پیس تا خلق پیسے ور کیو یا خلی نا تے لکا کنا جرگی روانی دی لکا و مونگ دا دا و انتظامی دا سی رویا معلومی گی چھ لکا اس دوا پسی اعلان تا خبر ٹکیوی لکا
دا سپاہ کبیل یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
متاثرین د زون د پر خپل غوړی چې موږ را مدد وشي ټول دنیا یې وسره کوي. نو متاثرین د کم زونه چې حکومت لوي کی بل خبره دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي په لاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون د کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ وشو تا ون شو دا خو په یو ځو کې نه شو ټول پټه کې وشو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر گلباغ او د هغه دو زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسون وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمیر زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو لپاره له حکومت وغوښتل چې هغوی ته نوکریانې ورکړي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا فاتا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلي سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې دپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسۍ دپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه سرکاری نوکری یا نور وظائف اعلان کړی.
گورا سومرا د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فرق شوی دی، ماستر ډیگران نه خسته دی، کوم سومرا کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دی، تعلیم سومرا کم ریشو کې دی، هغه په باوجود کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دی، هغه پاسپورتونه جوړوي او بارزي جاب لپاره.
دغه شان عزیزه چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده، وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې سومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دی دادی ولا پرووایډ کوي، بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کی په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دی هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبره بیا هم دا راځي چې دوی ته فیسیلیټیز پرووایډ شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا به نورو ته ورورسه.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستوره نیوکه کړي او وی وایل په کار دا چې د غلوبه د ایجنسی دننه شوی وي چې زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی، درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو د مومند جنسای د غلنۍ اوسیدونکو وایي د بارانی او بو هغه بند چې حکومت 15 کلونه وړاندې جوړ کړو دوی ترې ګټې غستل پیل کړې دي. دوی هم دراز وایي د دغه بند له وجې د سیمې په کوهانو کې اوبه ډېرې شوې او له بند څخه د وتلي کوچني نهر په وسیله د ځمکو د خړوبولو چارې هم ښې پر مخ روانې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
په غلنۍ مومند اجنسۍ کې وړوکی باراني بند جوړ شوی چې د دغه باراني بند سره نږدې د اوسیدونکو په وینا هغوی ته ګټې ورکړي. ولسوای چې هغوی د دغه باراني بند نه وتلي ورکوټ نهر د لاندې د کروندې ځمکې هوارې کړي دي او ویلي چې که باران وشي نو بند بډک شي او بیا به د هغوی ځمکې خړوبوي.
ما نوم تاج محمد دی. اصلي کې زمونږه ځمکې ته دا جوړ شوی دی او ډېر ښه مکمل ډیم جوړ شوی دی. تقریبا چې اته اصل جربه ځمکه زمونږه ده او دا ټول د دې نه لاندې د دې شي نن
یو بل سپینګیروای چې وړاندې به هغوی ته د سخلو د اوبو ډیر مشکلات ولې دا ساتي دغه مشکل ختم شوه.
زما نوم دی رحمان ګل. کویان سره ډیر خوشی وی کډیر لری فاصله کې د کویان داغې نه نوراخه ګوړې راخ دغه کوي. تکلیف چې کله به باران نه نو کال وسوکړه شو نو اوبو بسې به هم د دې کلو خلق خزه او خربې دغه کړی وا او ما خزه ته بلغه ته چینه وا هغه چینه به خلکو په خرو او خزو په سرور باندې بر وړلې معلوم څه مسلې وی دغه وی
او دغه بند نه به څومره ځمکې خړوبول شي. د سیمې یو بل اوسیدونکو غلام حسین محب وویل
کو بارانونه وشي او دا ډک شي نو د دینه بعد د دې خلکو د ځمکو ته او شپغته سو جربه ځمکې دي دا ټول به آباد شي. د سره څنګه یو بل ډیم چې هغه ډیر لوی ډیم دی هغه دومره مفید ډیم دی چې هغه د ټولې لمزي تحصیل وبدل تر جمع کیږي ډیر لوی ذخیره داغینه کیږي
د دې بند سره خوا کې د فټا ډیولپمنٹ اتارټی لخوا یو بل باراني بند هم جوړیږي چې دغه بند پوره کیدو وخت لا هم نه دی معلوم خو ولسوای چې دغه بند به د غلنې خوښه لګوزیت شلو کلو ته وبور کړي او دغه سیمه به د کروندې جوګه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم یو د پام وړ شمېر خلک کوچي توپ کوي دا چې د کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبریال خدای نور ناصر ژوب خار ته نږدې د څو تنو کوچیانو کېږدیو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی
پینځه څلوېشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د پنځلس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کښتیو کې تیروي دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي کوچی هاشم یې ځواب وایي
په دغه خیمو کې تیرو له ډېرو زمت سره مخامخ شو داش پنجرم وس داده دا یخ اخیستی دی در به در است کور که دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره ل ډیر تکلیف سره مخامخ چې څومره ځکه چې په چانس ته و بیا په موږ د پوس کوچی بس لاره خو سره په تکلیف یې مالې دی غالي او پنجرې دی غالي ځکه یې ول کې دی غالي ل یو خام نه مرسته را سره کیږي نه چا قبول کړي نه مسوخ نه راهر
هاشم وایي د کوچی توب ژوند په خوا شبو خو اوس هغه سینه دی د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټ نیولې بیا تر وچکالۍ او بېروزګارۍ پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم اغېز کړی
له دې وجې ترخ چې د مخلوق لعنات او له وجې خوشکس و بجې د مخلوق خوشکس و دا څو ورد موږ یو ر دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دغه یې موږ هم نه پرېږدو هغه یې بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو موږ چې کوم وس دا مالونه دي ټول راته ولاړ د وجې دوی هلته ګنده دي چې موږ له وسه نه کېږي دوی شی راته جوړوي نه پوتنو شی نشته اوبه نشته بټی نشته بله خواري چې موږ نشته چې واکه وو
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمه یې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي
زمان خو دا ده چې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچي تو یا یې مزې نسته یو شیم نسته د الله د هغو له د موږ ته ستړی را اچولې د بل مسلمان د خدای دغه ستړیو ککال دی موږ د دې ځای څخه روان شو افغانستان ته ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا تې ځمکې نه لرو وطن نه لرو یو شیم نه لرو
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بیا برخې دی کوچان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کېږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کېږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي خو دا کوچان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي خدای نور ناصر مشال راډیو ژوب